شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر با ظاهر له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې غرمنۍ مجلې د سر موضوع مو د افغانستان ولسمشر انتخاباتو ته ځانګړې کړې ده. په دې کې به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون څرګندونې در سره شریکه کړو چې وایي نن به په مرکز کابل کې د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې کار پیل سي. نور راپورونه هم لرو. خبرونه په پایل کې به د معمول سره سم د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له ملالۍ بشیر څخه وو.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. په بلخ ولایت کې په هدفي هوایي حملو کې 8 طالبان وژل شوي دي. افغان ولسمشر ویلي چې د ټاکنو په ورځ د امنیتي او دفاعي ځواکونو د فعالیت په اړه هیڅ شکایت نه دی ثبت سوی او د عراق په پلازمینه بغداد کې د څو چاودنو ژغونه اوریدل سوي دي. بشپړه خبرونه واوري. په بلخ ولایت کې د 209 شاهین قلو اردو وایي په دغه ولایت کې په هدفي هوایي حملو کې 8 طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د 209 شاهین قلو اردو په یو اعلامیه کې راغلي چې نن شاوخوا 9:30 بجې دا حمله وسوه او په آسیا بشراف کلی او په چمتال ولسوالۍ کې په اړوندو سیمو کې هوایي حمله شوی ده. د اعلامیه له مخې دا لومړی معلومات دي او په دې اړه به نور جزئیات وروسته له رسنیو سره شریک شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د ټاکنو په ورځ د امنیتي او دفاعي ځواکونو د فعالیت په اړه هیڅ شکایت نه دی ثبت سوی. ولسمشر غنی پرون د اکتوبر په 2 نیټه ماښام په ارګ کې په یوه غونډه کې له امنیتي ځواکونو او هغو والیانو څخه مننه وکړه چې په انتخاباتو کې لاسوهنه نه ده کړې. ټاکنې د سپتمبر په 28 یا د میزان په 6 وسوې. د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو د امنیت ټینګولو لپاره 2000 امنیتي او دفاعي ځواکونه پر ځانګړي ډول په دندو ګمارل شوي وو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وویل چې وسلوال طالبانو د ټاکنو په ورځ لږ تر لږه 8 شپېته حمله وکړې او چې 15 ملکي وګړي او 2 پولیس پکښې وژل شول. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. ویل کېږي اوکراین ته د امریکا پخوانی استازی کورت وولکر به د بهرنیو چارو وزارت لومړی کارکوونکی وي چې د امریکا د کانګرس مخې ته به شاهدي ورکړي. د امریکا د کانګرس درې کمیټې د دې هیواد د ولسمشر د احضارولو لپاره تحقیقات کوي. وولکر به نن په رضاکاره توګه د بندو دروازو تر شا پر دې موضوع رڼا واچوي چې آیا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپله قدرته ناوړه ګټه پورته کړې وه. ټرمپ د اوکراین له ولسمشر څخه په یوه تلیفوني وینا کې غوښتي وو چې د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی هنټر په اړه د تحقیقات وکړي چې په اوکراین کې تجارت لري. جو بایدن د 2020 کال په انتخاباتو کې مخکښ نوماند بلل کیږي. د ټرمپ په حکومت کې ځینو کسانو د ټرمپ د خبرو تفصیل افشا کړ چې څنګه ټرمپ پر اوکراینی ولسمشر ولودومیر زیلنسکی د جولای په 15 نیټه فشار راوړ چې د جو بایدن د زوی د انرژي د شرکت په اړه د تحقیقات وکړي. تر دې وروسته ټرمپ له اوکراین څخه 400 میلیونه ډالر پوځي مرستې وځنډولې. اوکراین د روسي پلوه جلا غوښتونکو سره له 2014 کال راهیسې لاس او ګریوان دی. د افشا کوونکو په شکایت کې د وولکر نوم هم راغلی و. د عراق په پلازمینه بغداد کې د څو چاودنو ژغونه اوریدل سوي دي. رویټرز خبري اژانس د عیني شاهدانو له قوله وایي چې دا چاودنې په گرین زون کې سوي دي چې دولتي ودانۍ او د بهرنیو هیوادونو سفارتونه پکښې دي. د دوغو چاودنو په اړه تر اوسه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. چاودنې په داسې حال کې سوي چې د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي تر تیرو 2 ورځو قهرجنو اعتراضونو وروسته د ماښام له 8 بجو وروسته په بغداد او د عراق په جنوب کې ګرزبندیز اعلان کړی دی. د لاریونو پر مهال د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو ترمنځ په تاوتریخوالي کې 9 تنه مړه او شاوخوا 400 نور ټپیان شول. په دې وروستیو ورځو کې په بغداد جنوبي ښار ناصریه او د عراق په یو شمیر نورو ښارونو کې په سلګونو کسان واټونو ته راوتلي او د فساد، بیکاری، عامه ناخیزو خدمتونو، د برېښنا پرله پسې نشتون او د اوبو د کمښت پر وړاندې خپله نارضایتي څرګنده کړې ده. او د روسیې صدر اعظم دیمتری مدویدیف نن کیوبا ته ورسید. دی به په دغه دوه ورځني سفر کې د کیوبا له ولسمشر میګیل دیاز کانیل سره خبرې وکړي. د هوانا د انرژي له یوې پروژې به کتنه وکړي او هم به د نېشنل کپیټال ودانۍ وګوري. د دې ودانۍ د سرو زرو ګنبده مسکو ورته ډالۍ کړې وه. په هغه بیان کې چې د روسیې د حکومت په ویب پاڼه کې خپور سوی دی، ویل سوي چې مدویدیف به په سوداګرۍ، اقتصاد، پانګونې، انرژي، ترانسپورت، فرهنګ، بشري چارو او ځینو نورو برخو کې د روسیې کیوبا پر همکاریو خبرې وکړي. کیوبا ته د مدویدیف د سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمیر قراردادونه هم لاسلیک سي. مدویدیف داسې مهال کیوبا ته ځي چې دا هیواد د امریکا د بندیزونو په نتیجه کې له نوي اقتصادي بحران سره مخامخ دی. اټکل کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه به روان کال 500 میلیون ډالرو ته ورسیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. تفصیلي زموږ پر وپاړه هم لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې نن ورځ په مرکز کابل کې د انتخاباتي شکایتونو د څیړنې کار پیل شي. د دغه کمیسیون کمشنر قطب الدین رویدار:
نن به انشاءالله د ورځې تر اخره پورې تصنیف بندي خلاصه شي. هغه ورځې شکایتونه کم و، هلته تقریبا تصنیف بندي خلاصه شوې ده. د نن ورځې تر وروستۍ پورې څیړنې به انشاءالله پیل شي.
بلخوا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غوښتنه لري.
موږ د شکایت کمیسیون په دې برخه کې غواړو چې هغه قسمت چې قانون دی ته واک ورکړی دی، هغې مطابق باید ټولو شکایتونو ته په پوره بېطرفۍ او په پوره شفافیت سره رسیدګي وکړو.
په نړیوالو مسایلو کې به مو د عراق له حاله خبر کړو. د دې هېواد په څلورو ښارونو کې د شپې ګرځبندیز لګېدلی دی او د نورو مطالبو تر څنګ به په دوهمه نیمایي کې د مخکښو ښځو پروګرام هم واورئ.
هم نظامی سوم، هم ورزشکار سوم، پاراشوتی سوم. چه دیر ویارم پا دیچه هم عمر دواز رز شوم. 1500 پرسونل می دلود تقریبا پا دا گرد ولایتو دا افغانستان که هوا بازان و دی ترچنگ در شز و رئیس هم وم.
لجنرال خاتول محمد زی سر دا مرکا پا هم دیخ پروانه که آوی دلیسی لازا دی رادیو سر وزه. ورځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې نن ورځ به په مرکز کابل کې د انتخاباتي شکایتونو د څیړنې کار پیل شي. د دغه کمیسیون کمشنر قطب الدین رویدار ازادي راډیو ته وویل په ځینو ولایتونو کې لا له وخته د شکایتونو د څیړنې کارونه پیل شوي دي. بلخوا د انتخاباتو د څار بنسټونو د شکایتونو په شفافې څیړنې ترڅنګ ټینګار کوي چې کمشنران باید د څیړنې پر مهال سیاسي او سلیقوي چلند ونه کړي. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
د ولسمشری له انتخاباتو وروسته د انتخاباتي شکایتونو د چړلو حساسه مرحله چې شاید د انتخاباتو په برخلیک ټاکونکو رول ولوبوي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کمشنر قطب الدین رویدار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی دغه بهیر نن پیل شي.
زموږ ټول کارمندان بوختي چې د شکایتونو انواع او اقسام سره درجول کی او دا کټګورایز کی. نن به انشاءالله د ورځې تر اخره پورې تصنیف بندي خلاصه شي. هغه ورځې چې شکایتونه کم و، هلته تقریبا تصنیف بندي خلاصه شوې ده. د نن ورځې تر وروستۍ پورې څیړنې به انشاءالله پیل شي. په بعضو ورځو کې وخت پیل شوی دی.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال بیان د زرمینه کاکړ وایي هغه ویډیوګانې به مستند سي چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کیږي. هغه کاکړ زیاته کړه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له انتخاباتو 48 ساعته وروسته 4318 بیلابیل شکایتونه ثبت کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان پر انتخاباتو د څار بنسټونه ټینګار کوي چې د شکایتونو کمیسیون باید په مسلکي او بې پرې ډول له هر ډول سیاسي فشار پرته دغه شکایتونه وڅېړي او پایلې په خپل وخت اعلان کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي
د موږ سپارښتنه دا ده چې یو د دې کړنې کاملا شفاف اوسېږي، اسناد دوی په سمه توګه باندې وڅېړي، مسلکي چلند سره وکړي او هر ډول سیاسي او سلیقوي اغراض خاص به ځانو سره یو کار کوونکی هم تر کنټرول لاندې وي او بل دا چې دوی د نوې قانون په اساس باندې دا حق نه لري چې بلخه د یو مرکز رائے په مستقیم ډول مباتله کړي. دوی باید هغه د ګډ کمیټې جوړول په خاطر چې کمیسیون سره وي.
په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له انتخاباتي شکایتونو کمیسیون غواړي چې په ټاکلي وخت شکایتونه وڅېړي او پایلې د انتخاباتو کمیسیون ته وسپاري. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ډاډ ورکوي چې له انتخاباتي محلي بیر سره سم به شکایتونو ته رسیدنه وکړي او پایلې به د انتخاباتو له کمیسیون سره شریکې کړي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان پشپګم وسول له انتخاباتي محلي بیر سره سم ټاکل شوی چې د دغه انتخاباتو لومړنۍ پایلې د میزان په ویشتمه او وروستۍ پایلې د عقرب په شپاړسمه نیټه اعلان شي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون څرګندونې خو موارده له پام دی حل کې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شکایتونو له کمیسیون څخه غواړي چې په ټاکلي وخت د شکایتونو د تیړنې پایلې له دوی سره شریک کړي. د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب رحمان ننګ ازادي راډیو ته وویل چې د شکایتونو شفافه څېړنه د انتخاباتو پر پایلو مثبت تاثیر لرلی سي. له ښاغلي ننګ سره زما همکار رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې یې د شکایتونو د څېړنې د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې.
موږ د شکایتو کمیسیون په دې برخه کې غواړو چې دقیق همه جانبه او ټول هغه شکایتونه چې دوی ته رسیدلي وي پنات شکایتونو ته رسیدګي وکړي او دوی دې چې د ټاکنو په برخه کې د شفافیت په برخه کې موږ سره مرسته کولی شي. چون هغه قسمت چې قانون دی ته واک ورکړی دی هغې مطابق به ټولو شکایتونو ته په پوره بې طرفۍ او په پوره شفافیت سره رسیدګي وکړي. زه باوري یم هغه دوستان چې د شکایتو په کمیسیون کې پیژنم او زه انشاءالله باور لرم چې هغوی به په خپل ټول بې طرفۍ سره په خپل ټول قوت سره په دې وتوانېږي هغه شکایتونه چې د ټاکنو د ورځې په باندې شوي دي او دوی به دا وڅېړي او بالاخره د افغانستان خلکو ته به یې نتایج وړاندې.
یو څه مسله چې ډیره زیاته مهمه ده ننګ صاحب، د دې وخت مسله ده. تیرو انتخاباتو کې موږ تاسو ولیدل چې شکایتونو کمیسیون ډیر وخت دغه نتایج وځنډول د څېړنو نتایج. تاسو غوښتنه ده ولسه ده چې دغه نتایج باید څونو وخت کې تاسو ته وسپاري؟
موږ یو کافي وخت د دوی لپاره په نظر کې نیولای او هغه اولی توافق سره دې سره په توافق په سکیجول مطابق غوښتنه مې کنه ده چې دوی باید موږ سکیجول چې موږ دوی سره تفاهم کړو. دوی په جریان د دې کې شکایت او ګیله درلودله چې هغه زموږ وخت کم دی، ولې موږ خپل دلایل درلودل په دې برخه کې چې د وخت د ځیقوالي په اساس باندې دغه محاسبه شوې ده او بل اخره د دواړو کمیسیونو په منځ کې توافق په همدې ټایملاین باندې شوی ده، ولې په دغه حساس حالت کې چې موږ باید نتایج د مهالویش په اساس باندې خلکو ته وړاندې کړو دوی باید د ټاکنو سکیجول په کاتو په وخت سره خپل شکایتونه بررسی کړي او زه متزم ما متيقن ما چې دا مدیریت دوی لري او دا مدیریت به ان شاء الله وکړي.
یو څه څنګه چې په خو انتخاباتو کې موږ تاسو درلودلې هغه د دوړو کمیسیونو ترمنځ نه همغږي و، یعنی په پایلو منفي تاثیر واچو. دور همغږي څه ډول مخکې روانه ده؟
زه یو څه چې تاسو وایم تر اوسه پورې الحمدلله همغږي د دوړو کمیسیونو په منځ کې زخت زیاته ده. زموږ سره د همغږۍ او موږ سره د ښې مدیریت په کې د مرسته کولو همدارنګه د ټاکنو د پروسې د ښه نظارت کولو کې دغه د همغږۍ نشانه ده.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 9 بجو پر منځنۍ چپه 12.9 او د اف ام پر 13.15 چپه په ټول افغانستان کې صاف او واضح اوریدلی سي. او که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سئ زموږ ویب سایټ ته هم ورسئ او زموږ راپورونه، خبرونه او تحلیلونه ولولئ. دغه راز که چیرې دغه خبرونه مو نوي اوریدلی کولی سئ په تکرار بڼه هم واورئ. پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. مخکې تر دې چې نورو مطالبو ته ورسو، له خاطر پردیس څخه به د افغانستان اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د برښنا شرکت وی په کابل کې تر راتلونکو درې ورځو پورې به د ارغندې برښنایي سبسټیشن پرانستل شي. د دې شرکت مند وحید الله توحید د پنځم به پورز آزادی رادیو ته ویل چې د دې سبسټیشن په پرانست سره به د کابل په شمول لوګر، خوست، پکتیا او غزنی ولایتونو ته برښنا ورکړل شي. د ښاغلي توحید په خبره دغه سبسټیشن د آسیا پرختیایي بانک لخوا د 9.9 میلیونه ډالرو په ارزښت جوړ شوی دی. د افغانستان برښنا شرکت وایان وی د جوړ شوی سبسټیشن سره به د کابل ښار د برښنا پرچاویانی هم لمنځه لاړې شي. د نیمروز ولایت د صرافانو ټولنې مشر وی د ایراني تومانو د ارزښت به د راټیټېدو دغه ولایت د اوسیدونکو پر ژوند مخامخ اغېز کړی دی. د دې ولایت د صرافانو ټولنې مشر رحمت الله مصمم وایي که حکومت په دې برخه کې اقدام ونه کړي سوداګر او د دې ولایت اوسیدونکو ته به زیات زیان واوړي. نیمروز چې له ایران سره ګډه پوله لري اوسیدونکي کلونو راهیسې خپله سوداګریزه راکړې ورکړې د افغانیو پر ځای په ایراني تومانو ترسره کوي او اوس چې ایراني تومان په بېساري ډول خپل ارزښت له لاسه ورکړی د نیمروزیانو پر سوداګرۍ او کاروبار منفي اغېزه کړې ده. د یادونه ده چې د هیواد اکثر ولایتونو کې چې ایران او پاکستان سره ګډه پوله لري سوداګري زوراکو ورکړو کې د افغاني پر ځای تومان او پاکستاني کلداري نه کار اخیستل کیږي او نن د کابل په شاهزاده سره کې د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې افغاني پوله نه ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 88 افغاني 25 پوله، یو ایرو 50 افغاني 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغاني 90 پوله، یو سعودي ریال 60 افغاني 50 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغاني، زر ایراني تومان 6 افغاني 90 پوله او زر پاکستاني کلداري 499 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو واورېدله. اوس په یوه نړیواله موضوع راواخلو. د عراق په څلورو ښارونو کې د شپې لخوا ګرځبندیز وضع سوی دی او بیګا په بغداد باندې دوه راکټونه حمله کېدلی دي. دا کار په یادو ښارونو کې د دوه ورځنیو قهرجنو مظاهرو په دوام سوی ده. دا موضوع زما همکار صفي الله ستانکزي تعقیب کړی دی. د اوس سره په سټوډیو کې دی ستانکزي. صاحب خبرونه ته شرغلی. لومړی دا راته وایي چې بیګا دوه راکټونه د بغداد په کومو سیمو لګېدلي دي او جزئیات یې څه دي؟
مننه فریبا جانې. د عراق پلازمینه بغداد کې لومړی ویل کېدل چې څو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. بیا وروسته رویټرز خبري اژانس د عیني شاهدانو په حواله لیکلي دي چې د راکټونو او د گرین زون یا په دغه ښار کې ډیپلوماتیکه ساحه کې به لګېدلی وي. په دغه ساحه کې دولتي ودانۍ او د بهرنیو هیوادونو سفارتونه پراته دي. د دغو چاودنو په اړه باندې تر اوسه جزئیات رسمي منابعو څه نه دي ویلي چې څوک پکې ژوبل شوي که څنګه یا یې څومره تاوان اړولی دی. العربیه شبکې ویلي دي چې یو راکټ د ترکیې سفارت ته نږدې او بل هم په همدغه گرین زون کې د الحارفیه په نوم یو پلس سره نږدې لګېدلی دی. دغه راکټونه په عراق باندې په داسې حال کې لګېږي چې په بغداد کې او په جنوبي ښارونو ناصریه کې، عماره او حله کې خلک مظاهرو ته راوتي دي او زرګونه کسان سړکونو ته راوتي دي او دغه مظاهرې په تاوتریخوالي هم اوښتي دي.
بله، تاسو مظاهرو یادونه وکړه. د عراق په پلازمینه او ځینو نورو ښارونو کې مظاهرې روانې دي. حکومت په دې اړه څه کړي دي او مظاهرې چیان فقط کې څه غواړي؟
لومړی خو باید ووایم مظاهره چیان د دې په خاطر راوتلي دي واټونو ته او مظاهرې کوي چې دوی د فساد، بیکاری، عامه خدمتونو، کمو خدمتونو، د برېښنا پر لپسې پرچاویو او د اوبو د کمښت په خاطر ناراضه دي او حکومت په فساد تورنوي او په همدغه خاطر باندې مظاهرې کوي. مظاهرې په تاوتریخوالي اوښتي دي. په ځینو ښارونو کې د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ خو ډب شوی دی. حتی په ناصریه ښار کې د پولیسو لخوا او همدارنګه د مظاهره چیانو ترمنز د دازو تبادله یادونه هم شوې ده چې په نتیجه کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. د وروستیو راپورونو په اساس 9 کسان وژل شوي دي او شاوخوا 400 کسان ټپیان دي. د رویټرز اژانس لیکلي دي چې د عراق پولیسو کله چې مظاهرچیان غوښتل بغداد هوایي ډګر ته ننوځي، پولیسو په دوی باندې بیرته ډزې کړې دي چې په دې کې هم کسانو ته زیان اوښتی دی. همدارنګه په ناصریه، عمار او هله ښارونو کې چې په جنوب کې پراته دي هلته هم دغه سي تاوتریخوالي روان دي. باید وایو چې د عراق حکومت بیا بیګا د ملي امنیت شورا تری وی غونډې وروسته په یو بیان کې ویلي دي چې مظاهره چیان حق لري چې مظاهره وکړي خو باید په تاوتریخوالي بدل نشي. او دوی ویلي دي چې د مظاهره چیانو د تاوتریخجن عمل پر ضد به دوی کار وکړي، خو دوی ویلي دي چې مظاهره چیانو ګڼې غوښتنې به هم ځواب کړي. په همدې حال کې د عراق صدر اعظم عادل المهدي بیګا شپه اعلان وکړ چې لا 2 بجو وروسته د ماښام لا 2 بجو وروسته په بغداد کې ګرځبندیز وضع شوی دی او د سهار له 15 بیا موټر هم حرکت نشي کولی، یعنی نور هلته کرفیو لګېدلی د ګرځبندیز دی، څوک تګ راتک نشي کولی او حتمی حکومت پر ضد اقدام کوي که څوک تګ راتک وکړي. ده ویلي دي چې زما تر دویمې اطلاع یا ثانوي اطلاع پورې به همدغه وضعیت روان وي. تر د مخکې همدغه وضعیت په ناصریه، حلا او اماره ښارونو کې هم وضع شوي و، هلته هم ګرځبندیز و.
بله، در مننه کوم صفی الله ستانکزی. دوستانو و مردل چې د عراق د روسي رپورټونو لمخې د عراق په څلورو ښارونو کې د شپې لخوا ګرځبندیز وزه سوی دی او د غرزمو د راکټي بریدونو په اړه هم جزئیات واورېدل. یو بل موضوع دا ده چې د ایران شورای نگهبان د هغې وده تابعیت په قانون کې یو نوی تعدیل منلی چې پر اساس ایرانیو میندو ته اجازه ورکول کېږي چې که یې له بهرنیو وګړو سره واده کړی وي خپلو ماشومانو ته د ایران د تابعیت حق واخلي. دا په ایران کې د قانون جوړونې له معتبرو ادارو ده. تر دې وړاندې هغو ایرانیو ښځو چې له بهرنیو سره یې واده کوه اجازه نه درلوده چې خپلو ماشومانو ته د ایران د تابعیت غوښتنه وکړي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلازی پر رپورټ کې.
د شورای نگهبان ویاند عباس علی کت خدایی پرون دا خبر اعلان کړ چې د تابعیت په قانون کې نوی تعدیل ومنل شو. په قانون کې دا تعدیل د ایران پارلمان تقریبا څلور میاشتې مخکې تصویب کړی و. د ایران د تابعیت په قانون کې دا تعدیل دوه واره له شورای نگهبانه رد شوی دی. شورای نگهبان په ایران کې د پارلمان د لوري تصویب شوي قوانین له اساسي قانون سره د مطابقت لپاره بیا ګوري او د ویټو حق لري. د بشري حقوقو د څارنې ډلو له ډېرې مودې راهیسې نارې وهلې چې د ایران د تابعیت قانون له تبعیضه ډک دی او زرګونه ماشومان یې له قانوني اړخه بې برخلیکه کړي دي. د ایران پارلمان په مې میاشت کې دا تعدیل تصویب کړی و. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ هغه وخت په دې اړه په غبرګون کې ویلي و چې ښځې حق لري چې خپل ماشوم ته د خپل هیواد د تابعیت غوښتنه وکړي. د بشري حقوقو د څارنې د نړیوالې ادارې ویلي و چې په دې ډول به په ایران کې د ډېرو کوچنیانو د تعلیم، روغتیا او کار ستونزه حل شي. د نوي تعدیل له مخې هغه ایرانۍ ښځې چې له خارجي نارینه و سره واده کړی وي یوازې کولای سي چې خپل ماشوم ته تر 14 کلنۍ مخکې د ایران د تابعیت حق وغواړي. خو دا تعدیل باید د ایران د استخباراتو وزارت او همدارس د ایران د سپای پاسداران انقلاب ډله تایید کړي او ډاډ ورکړي چې د قانون عملي کېدل به د ایران ملي امنیت ته ګواښ نه پېښوي. په نیویارک کې د بشري حقوقو د څارنې نړیوالې ادارې ویلي چې دا لانه د څرګنده سوي چې په ایران کې څومره داسې کوچنیان ژوند کوي چې میندې ایرانۍ او پلرونه یې بهرنیان دي. خو دا مسله په وروستیو کلونو کې ډېره لویه شوې ځکه ډېرو ایرانیو ښځو له هغو افغانو نارینهو سره چې په ایران کې اوسي ودونه کړی دي. په دې اړه دقیق ارقام نه دي خپاره سوي. داسې اټکل کېږي چې 3 میلیونه افغانان په ایران کې میشت دي. هلته یو شمېر میشتو افغانانو له ایرانیو ښځو سره ودونه کړی دي خو دقیق شمېر نه دی څرګند.
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیب
ندیم. دفراندوم
لا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
زموږ اخلاص د رادیو اوري اوس یو ځل بیا بیرته افغانستان تور ګرځو. اردو د غزنی ولایت ته د غزنی چارواکي وایي په دې ولایت کې پلسوي پوځي عملیات به تر هغو دوام وکړي چې ډېری سیمي بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. خو د غزنی یو شمېر اوسیدونکي بیا یوازې د سیمو بیرته نیول کافي نه بولي، بلکې دوی وایي چې ساتل هم مهم دي. تر ډېره ځینې اوسیدونکي شکایت لري هغه سیمې چې له طالبانو څخه نیول سوي دي بیرته سمې نه دي خوندي سوي او هغه د دې سبب سوي دي چې او وسلوال مخالفین بیا هم پر مغه سیمو باندې خپل اول کټینګه کې. په دې اړه زموږ همکار رسمي څخه راپور لري، حبیب رحمان تاثیر څخه به وره.
دا غزنی چارواکی وای په دغه ولایت کې بروان فوزیا عملیات و میاشت نور هم دوام وکړي ترڅو د دولت لاسه وتلې ځینې سیمې بیرته تر لاسه کړي. د غزنی والی وای په پام کې لري چې په دغه دوه میاشتو کې د لاسه وتلو ولسوالیو له جملې څخه درې ولسوالیو تر خپل کنټرول لاندې راولي. وحید الله کریم زی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، موږ قدم په قدم د غزنی د تامین لپاره مخ په وړاندې روان یو.
تر اوسه پورې موږ په خپل عملیاتي پلانو کې کامیاب روان یو، ښه دستاوردونه لرو او نور هم دوام ورکوو. ولې هره پلان د مو په یو خاص مقطع زمانی کې عملی کیږي چې موزه قدر تدوی مشتیا ده چې په دوه میاشتو رتون کې د پاره هم موږ ان شاء الله د دوه تا درې ولسوالیو د تصفیه او د تصرف پلان آماده کړی دی چې ان شاء الله آغاز شي او عملا به ان شاء الله سر ته ورسی.
د دغه ولایت امنیه قومندان سمونمل محمد خالد وردګ وایي په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ د شی همغږۍ له امله زیات پرمختګ سوی دی. ازادي راډیو ته وویل اوس هم د غزنی د جغتو ولسوالۍ په ځینو سیمو کې زموږ ګډ ځواکونه په پوځي عملیاتو بوخت دي. هغه زیاتوي دغه پوځي عملیات به دوام کوي تر څو خپل ټاکلی هدف ترلاسه کړي.
موږ په مکمله توګه د اردو ملي امنیت ملي کارمندان لرو او د کوم پیشرفتونه چې موږ کړي دي دغه وجه ده. فعلا موږ عملیات لرو په جغتو ولسوالۍ کې چې لاره د قیاق او خپله جغتو ولسوالۍ ده، چې هلته د موږ کتاب مشترک امنیتي ملي اردو ملي پولیس همالته یو ځای عملیات لري.
په غزنی کې ډیری وخت پر امنیتي ځواکونو دا پړه ورچول کیږي چې د سیمې له نیولو څخه وروسته دغه ځواکونه بیرته خپلو مرکزونو ته ستانه کیږي او نیولې سیمې بیرته وسلوالو ته پرېږدي. ډیری د نظر خاوندان په دې نظر دي چې دولت باید په ترلاسه سوو سیمو کې امنیتي پوستې او بیزونه جوړ کړي تر څو هغه سیمې د تل لپاره د دولت په ولکه کې پاته سي. شایسته خان غزنیوال چې د غزنی پر سیاسي او امنیتي حالاتو نظر لري ازادي راډیو ته وویل د غزنی محله اداره به پلان کار کوي سیمه تر خپل کنټرول لاندې راولي او بیرته یې پرېږدي.
کله چې عملیات شروع کیږي له عملیاتو سره سم باید فلان داسې ونیول شي چې هغه منطقه چې د دشمن نه تصفیه کیږي په هغه منطقه کې باید یو بیس یو پوسته فعال شي چې هغه ته امکانات نظامي ټول ورته ورکړي او اکمالات یې وکړی شي. دا چې دوه میاشتې دوی نور هم دوام ورکوي عملیاتو ته، هغه صورت کې که دوی ځای په ځای باندې پوستې منظم سنګرونه جوړ نه کړي نو دشمن بیا کولی شي هغه منطقې ته راځي.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کلونو کې د غزنی ولایت په سلو کې تر نیمایي زیاته سیمه د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ده.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
دوستانو لکه چې مخکې مو واورېدل چې د ازادۍ په څپو کې په خپرونه هره پنجشنبه خپریږي، زموږ دا خپرونه نن په پام کې نیول سوی دی چې وروسته به یې زموږ همکاران احمد شیبر او ضیف نظر درته وړاندې کړي. تاسو کولی سئ چې په دې خپرونه کې د انتخاباتو پر موضوع باندې خپل نظرونه راسره شریک کړئ او د رابلل سوو میلمنو سره خپل نظرونه او پوښتنې او غوښتنې ورسره مطرح کړئ. تاسو کولی سئ دغو ټلیفون شمیرو ته زنګ ووهئ. د افغانستان شمیرې د 0-9-2-3-5-4-0-0-8-2-5-5-5. در غرز بحرانی شمیری مودی 0-0-4-0-2-1-4-5-5 او یا 0-0-4-0-2-1-4-5-6-0. مخکی تردی چی دی اخبرونو تاور سو از مج اخبرونی دمالاری در ازادی رادیو.
تاسو لا پیغامونو
د کجرم د کندهار ولایت سمیرا پیغام دی. دا درمخه دی ځانونه نه معلومی چې وایزه خانیا بهم بل وایزه خانیا بهم دا دین چې پاکی ویږي په ولس کې وڅمر د کومه کومه خواونی سفنه.
زابل ولایت څخه د ازادي راډیو ته دا پیغام شیزم. د انتخاباتي کمیسیون
هغه خلک چې د دې سره کارونه کړی دي چې د دې سره یا د ورځې یا د دوه یا د درو یا د شپږو هغه ماشومه نه ورکوي چې ورکوي په نیمګړې توګه چې درې زره یې دوه زره ورکوي چې دوه زره دې زر ورکوي یا بېخي جواب ورکوي یا څوک هلته به ولي نه دي اوس خپل قریبان راولي هلته کښېنولي دي د هغو په نامه باندې پیسې اخلي نو زموږ یې له ده چې دغه نوم د رئیس ته او د انتخاباتو د کمیسیون نو د دغه خلکو څخه ویلی ده چې له دغه غلا له دغه چوره له چپاولو نور لاس واخلي.
ما د کندهار ولایت ارغنداو ولسوالۍ څخه زنګ درته والوي. نوم مې عبدالشکور دی. دغه انتخابات چې راوس وسول دا ډېر سات انتخابات وه. دغو نې درغلي وله که پکسي کې وه چې پر ست دي نوم چې ده دوی یو پر ابل باندې لګاو سره کوي چې درغلي وسو پلانۍ وسو هېڅ ولاکه څه وي زه خپله په دا محل کښې وم خلکو رایې ورکوي سفار آیي د بامکري کوو بیا ګوچې لګولو بیا سکره تذکره کته نه ده استعمال شوې ده سفا دغه کړی دي انتخابات یې کړی دي اوس یې دوی پر دغه باندې دغه نسره کوي چې یو وایي وایي زما رایې لږ دي نو وایي زه ناکامه یم نو خپل ناکامي دي ومني چې هر یو باچا سو هر یو کامیابه سو هغه به وروره د دې وطن دپاره د دې خلکو دپاره د دې ولس دپاره یو څه خدمت را مخته کړي دوی دي دا نور دغه دغه نه کوي بس والا بد